السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شو د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. نن سیشن به د 1402 هجری لمریز کال سلواغي د لوی د میاشتې دریمه د 2023 میلادي کال د جنوري دروشتمه ده. مخکې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم. پایلې د سات په خبرونو کوو. ایرانی چارواکی وایي چې په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري آژانس پرون د جنوري په 2 راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. دغه افغانان د دو غارونو په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوي. که څه هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایراني چارواکو په تیر نږدې یوه کال کې له 15 زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال میساکو تاکاهاشي د دې وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانګزي سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د دې وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغې د افغانستان د روغتیا، ښوونې، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د جاپان د مرستو یادونه هم کړې ده. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ښاغلی ستانکزي ویلي چې افغانستان د زیاتو طبیعي زیرمو، قانونو او خامو موادو په لرلو او اوس تر بل هر وخت د پانګونې لپاره خوندي ده. د جاپان د ځانګړي استازي مرستیال داسې وخت کابل کې د طالبانو له لوړ پوړي چارواکو سره ګوري چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې جاپاني رسنۍ سیمه ییز خبریال احسان اکبري ونیو او تر اوسه ورسره بندي دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې له احسان اکبري څخه ځینې کاري وسایل هم اخیستل شوي دي. تر نولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې بنن سیشن بیا افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه به د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 پیل شي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ پر پاکستان بایلوده. پاکستانی ټیم د 268 منډو هدف ورکړی و، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د چینې کول سرحدي ښار ته نږدې یوه زورولو زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې د دې زلزلې شدت 2 درجې بللی. د زلزلې ټکانونه د سیمې په هیوادونو له هغې ډلې قرغزستان، قزاقستان او تاجکستان کې هم احساس شوي دي. له ځینو سیمو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړای شوي. لا د دې زورورې زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه راپورونه نشته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هند د اتراپرادیش ایالت په شمالي ایودیا ښارګوټي کې پرون یو لوی مندر یا د هندوانو عبادت ځای پرانیست. د راپورونو له مخې دا مندر د هغه جومات پر ځای جوړ شوی چې شاوخوا 10 کاله مخکې د هندوانو لخوا وران شوی و. د هغې پیښې له امله په هند کې مذهبي شخړې پیل شوې وې چې لږ تر لږه 2000 کسان پکې ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودی د رام د دغه لوی مندر د پرانیستلو په مهال وویل چې رام د پیړیو قربانیانو په نتیجه کې راغلی. د دغه مندر د پرانیستې مراسم متوزره کسان او مذهبي مشران ورغلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په وزیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمیر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثی یاغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیا او همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمیر چارواکو چې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط څرګندونې کول وویل چې متحدو ایالتونو او بریتانیا د حوثیانو د توغندیو، زیرمتونونو او د توغولو د ځایونو د په نښه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغندیو او جنګي جټ الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او بریتانیا جنګي بیړۍ او جنګي الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډیر هدفونه په نښه کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د څو طبیعت لرونکو قانوني مسوده وړاندې کړه. که دا قانون تصویب شي بهرني جنګیالي به وتوانېږي چې د اوکراین پاسپورت پرته له دې چې خپل مخکنی طبيعت له لاس ورکړي تر لاسه کړي. زيلنسکي چې د اوکراین دی والي د ورځې په لمانځن غونډه کې غږېده پرونو ویل نن باید نه یوازې د خلکو د والي د لا پیاوړتیا بلکې د خپلواکۍ او د اوکراین د تاریخ او رښتینې حق لپاره دا ګام پورته کړی شي. هغه بیا وویل چې د اوکراین پاسپورټ به د یرغلګر هیواد خلکو ته نه ورکول کېږي چې اشاره روسیې ته وه. خبرونه مو لازم دی راډیو واوریدل. ورانه په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر څار دی پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه په نوې خبرې کړي راپور کې ویلي چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤل څېړنې مقررات له پامه غورځول شوې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي.
مدرسه په اته کال کې د ملایي اسناد ورکوي او لسانس په شپاړس کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لسانس شي. بس همدا کافي ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافي ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافي ده چې دوی د ملایي اسناد لري.
په ایران کې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې په تهران کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د چارې سمې مخته نه وړي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د رغونې چارې پیل شوې دي.
عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو په خپل وس مطابق باید خپل وخت لاس واچو او کار وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې سمندري اډې قومندان ویلي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي افغانانو لخوا پر بیړۍ وکیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
روزو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مسؤل څېړنې مقررات له پامه غورځولې دي. سیګار او د امریکا ځینې د کانګرس غړي اندېښمن دي چې طالبان په ماسو کې خپل کسان ګماریا یاد ماسو په جوړولو سره هڅه کوي د امریکا له بشري مرستو په خپل ګټه کار واخلي. نور جزئیات سفیر الله ستانک زیاوروي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو معصوب په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب چې د بشری مرستو بیرو د عاجلو بشری مرستو د ویش پر وخت شاوخوا اتلس میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو معصو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشری مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې اتو غیر دولتي معصو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا څلوېښت میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې دوه میلیارد او درې سوه میلیون ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي معصو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استازو اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 28مه خپور کړ یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار پر راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څوک ولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي پومپیو دوی د امریکا یا نورو وادونو د بشری مرستو په برخه کې لاسوانه نه کوي، بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشری مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماستری اسناد ورکوي. دی وزارت ویلی چې په څلور د ولایتونو کې د مدرسو له 50,000 فارغانو د ازموینو اخیستلو بهیر پیل کړی. د پونتون یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دغه اقدام غیر اکاډمیک او د افغانستان تحصیلي نظام په زیان بولي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ته په هنې له وزارت سره په همغږي په څلور ډیر شو ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسې دورې فارغانو ته د بکالوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې پارزونې او د دې بهیر په دوامي ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکنی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره خپل ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لار خلاص کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
لمدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لاسانس او ماسټری سندونه ډالې کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې هم د کارونو لپاره آماده کړی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په اته کال کې ملایې اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي. نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي، بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایې اسناد لري. د پانتون اسناد، د پانتون اسناد دي، د مدرسې اسناد، د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پانتون اسناد هم یو وخت به ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټری سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیر میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همدا شان د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلی وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې بل ملایانو او طالبانو سره سختی نه کیږي او هغه ته ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیره چودنې کړي وي. طالبانو لبیا وکمنې دورسته کلیوی خوانجونی لشپګم ټولګي پورته لخوانځیو او په هنتونونو څخه منه کړي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلی وو چې په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 حقوق استادانو د ګمارلو خبره هم کړي وه چې په دینی برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت هم دا شان ویلی دي چې په هر ولایت کې یو لوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 50 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د هر ورځې په تیریدو سره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته د مراجعینو شمېر مخ په زیاتېدو دی او د دوی ستونزو ته سم پام نه کیږي. یو شمېر افغان کډوال چې د سفارت د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره ورغلي دا کوي چې د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند او نوبت په پام کې نه نیول کیږي او ګڼه ګوڼه هم په دې سفارت په مخ کې د ګډوډي رامنځته کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال چې د خپل سنځو د حل لپاره په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سفارت ته مراجعه کړې وي. دغه سفارت ته د مراجعینو زیات شمیر او د هغوی د ستونزو د نه حل کېدل سفارت ته د ورتلونکو او ایرانیانو لپاره د ستونزو لامل شوي. دوی دا کوي چې نوبت په پام کې نه نیول او د سفارت د کارکوونکو ناسم چلند د دې ټولو ګډوډۍ لامل شوی دی. کیومر ساسی ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دروازې مخ ته څو ورځې انتظار ایستلی او له ډېرو ستونزو وروسته په دې وتوانئ چې سفارت ته ننوځي.
ګډوډي بې حده ډېره ده. هغه کسان چې غواړي سفارت ته ولاړ شي د سهار په څلورو یا له لمانځه مخکې درې بجې باید لاړ شي. انتظار وکړي څو یې کار پای ته ورسیږي. زه خپله د دې شاهد یم چې داسې کسان هم چې د سهار په نهه یا لس بجې به راغلل، له سفارت به کسان راووتل، له لاس به یې نیول، هغوی به یې ځان سره دننه کړل او کارونه به یې ور خلاص کړل. ګډوډي بیخي ډېره ده.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هماغه ظالمه ډله ده چې په افغانستان واکمنه ده. د ایران په سفارت کې هم همداسې ده، پر ولس رحم نه کوي. دوی په ډیپلوماټیک اصولو نه پوهېږي، په بېلابېلو لارو ګډوډي جوړوي. کوربه هېواد هم د دوی له لاسه په تکلیف دی.
په ایران کې یو بل افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل: د وی خو د سفارت د ساحې کمالي او لبلې خو د مراجعینو غنې ګونې ټول خلک په ځنګړې توګه خزه او ماشومان لستونځو سره مخ کړی دي.
سفارت افغانستان
په تهران کې د افغانستان سفارت د پاسپورتونو او تذکرو لامل ډیر مراجعین لري، خو پروسه یې ډیره پسده. په نیمه شپه برازي نوبت بنیسي، نوبت د هم ډیر نه وخت رسیږي. د سفارت ساحه ډیره تنگ ده. څوک چې مخکې لمخ کې ولار وي کولی شي خپل کار مخ ته یوسي. د طالبانو لخوا هلته خزو سره سختګیری هم کیږي.
یا سفارت ته د راغلو کسانو په وینا کله ناکله د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره اړ کیږي چې د غلطه شپې تیرې کړي. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت یو مطبوعاتي مسؤول میر انور غفاري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس تسنیم د یکشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی د خلکو په ګڼه ګوڼه او ګډوډي نیوکه وکړه.
په منځني ختیځ کې د امریکایي سمندري ځواکونو یو لړپوړی قومندان وایي ایران په هغو بریدونو کې مستقیما لاس لري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کشتیو کېږي. پر غزې د اسرائیل د بریدونو له پیل سره هممهاله حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې ګڼې کشتۍ د ډرون او توغندیزو بریدونو هدف ګرځولې دي. تفصیل د صفي الله ستانګزي په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو لوړ پوړی قومندان امیر البحر براد کوپر وایي پر کښتیو د ایران بریدونه له فارس خلیج او هرمز تنګي څخه اوس ټول منځني ختیځ ته خپور شوي. هغه د دوشنبه پر اساس اسوسییټډ پریس ته وویل ایران په غزه کې د وروستۍ جګړې په جریان کې د یمن د حوثي ملیشو په مټ په کښتیو باندې په بریدونو کې ډیر مستقیم ښکیل دی. هغه بیا د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه وکړه چې آیا ایران په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې د حوثیانو د انفرادي بریدونو لارښوونه کړې که څنګه. ایران او حوثي لی تروسه په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو د 15مې بیړۍ د قومندان څرګندونو ته خبرګون نه دی خوله. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15مې بیړۍ قومندان د ایران اسلامي جمهوریت د نیابتي ځواکونو د ګواښونو په پراخولو او لسر سمندرګي څخه د هند د سمندر بلې غاړې پورې د وسلو په ویش تورن کړ. هغه بیا خبرداري هم ورکړ چې امریکا متحده ایالات ایران پر کښتیو د وروستیو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مسؤل بولي. حوثي یاغیان یوه شیعه ملیشا ډله ده چې له 2014 کال راهیسې د یمن پلازمینې سنعا په واک کې لري او له 2015 کال راهیسې د سعودي په مشرۍ له ائتلاف سره چې د یمن د جلاوطن حکومت ملاتړ کوي په جګړه بوخته ده. د غیر ډلې له 2 میاشتو راهیسې د حماس د سختري ډلې په ملاتړ چې له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده. په مصر کې د سویس کانال په اوږدو کې پر کښتیو لږ تر لږه 4 بریدونه کړي دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل ده. د یمن حوثي یاغیان هم په دې وروستیو کې د امریکا د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل شوي. متحده ایالاتو د برېټانیا په همکارۍ په وروستیو ورځو کې د حوثي یاغیانو پر پوځي اډو او هوایي بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د یمني سرچینو په خبره تر اوسه له 15 کسان وژل شوي دي. له دغو بریدونو او په سیمه کې د امریکا او د هغې د متحدینو لخوا د سمندري ګزمو له زیاتېدو وروسته داسې ښکاري چې د حوثي یاغیانو لخوا پر کښتیو بریدونه کم شوي، خو لا هم ډیری کښتۍ دې ته اړ دي چې اصلي لاره چپ کړي او د سویلي افریقا له لارې خپل سفر وغځوي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اسد الله الدین ته بخښ شو.
ګارډین رسپانې په بدخشان کې د ویروسي امبولانس الوتکې د لویدو پیښې ته کتنه کړې چې د شپږو سپرو کسانو له ډلې څلور تنه ژغورل شوي او دوه نور وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویل چې د الوتکې ژغورل شوي څلور تنه عمله دوی کابل ته لیږدولې، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي کابل کې د دوی ډیپلوماټان له طالب چارواکو سره دا موضوع څېړي. ګارډین لیکلي الوتکه کې څلور عمله او یو روسی جوړه سپره وه. د دغه روسی جوړې خاوند سوداګر یاد شوی چې د خپل ناروغ مېرمنې د لیک لپاره یې له تایلند روسیې ته دغه الوتکه چارټر کړې وه. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دوی د دغه پیښې په تړاو یو جرمي دوسیه پرانستې څو معلومه کړي چې د خوندیتوب له مقرراتو سرغړونه شوې او کنه. د ګارډین په وینا د روسیې یوې وړې کمپنۍ اټلانټیک ګروپ چې د الوتکې اړوند و تر اوسه پر پیښې تبصره نه ده کړې. د ګارډین په مقاله کې راغلي نړیوالې هوایي کرښې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته تر ډیره هڅه کوي چې د افغانستان پر فضا تیرې نه شي، خو په وینا یې یو شمېر الوتکې په واخان کوریدور کې څو دقیقې د افغانستان فضا ته نه وځي. د افغانستان دغه کوریدور چې الوتکې پر فضا تیریږي د تاجکستان او پاکستان ترمنځ پروت دی. له امریکا خبریدونکې ورسپانې میامی هرالد هم په افغانستان کې د روسي الوتکې د لویدو پر پیښه تبصره کړې او لیکلې دي هغه روسي سوداګر له خپل مېرمنې سره پکې وژل شوی چې یو وخت د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ښه کار له کبله جایزه ورکړې وه. ورسپانې دغه روسي سوداګر چې د خپل ناروغ مېرمنې لپاره دغه الوتکه چارټر کړې وه 15 کلن اناتولی افسیوکوف یاد کړی دی. نو موري د روسي د روستوف سیمه اوسیدونکو او د یو سوپر مارکیټ خاوان یاد شوی. روسي رسنوی دغه سوداګر د مېرمنې نوم انا یاد کړی دی چې په تایلند کې روغتیاي وضعیت خنه وو او د درملنې په هدف روسي ته لیږدول کېده. وړاندې راغلی چې د پیښې لامل لا هم د وراس په توګه پټ پاتې دی.
د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونیان د مقبره د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت لخوا د 12 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر مولا خیر الله خیرخوا د غراج ژمنه کړې چې د هلمند بوست د لرغونې کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل کړي. بلخوا د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د تاریخي آبداتو بیا رغونې یو مهم ګام بولي او غوښتنه کوي چې په هیواد کې ټول تاریخي آبادات باید ورغول شي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر ورغلی چې کتنې محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزې د جوړو لپاره چې دا ولې ورغسي یو حالت پاتې سوی دي. بیا الحمدلله دغه معلوماتو سو چې مخکې دغه سوی خو دا کار بیرته درېدلی وو. نو دغه د پاره د مبلین صاحب حبل الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزې نو چې کوم دغه سوی حالت کې یغه شي جوړ سي. مخکې مصطفی چتای د لیکل وی نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم ساته هم وای بازی کوم ساتم کوم کنه کړي دی پر غول کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویلي چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلی دی ورته ستدی په څوک نه راتیږي که چا کړی وي نو هغه د دې سخلصې دی نه هغه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو. نو په هم کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی سړي د یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی د دغه مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک اشتمنی ده باید د جن سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دی پر هغه باندې راسکیږي هغه دی غصبي نو دې پر خلق هوډ لرو ان شاء الله جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي زایونو ته اجازه نه جه کوي. خپلې مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه شخصي استفاده کوي.
پاینی وخت کې د کندهار اوسیدونکو د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي، لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازوانا، کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی. هکې اولیت هم باید ته ورکول سي چې دا ورغول سي، ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده، ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کیږي، د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چاري وځنډېدې.
بیا هم د رغونې په موضوع کې تم کېږو. د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د سید احمد د کلي د پل د بیا رغولو کار په چټکۍ سره روان دی. دغه پل د څه باندې 20,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو سوداګر لخوا رغول کېږي. د پل د دواړو غړو اوسیدونکي خوښ دي چې د دې پل پر هغې دو سره به نور دې ته اړ نه وي چې له یوې خوا بلې هغې ته په کوچنیو کښتیو کې تګ را تګ وکړي. نور په دې راپور کې
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د 60 متره په اوږدوالي یو نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړې ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوې او د کار په بشپړېدو سره به یې د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلي پل د کندز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري. د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
منفاس دا یو عمل منفعه لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراتک کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراتک کوي. د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو وسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتوی په وسیله تګ را تګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو وسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زمنګ نه بده کېما وکشتای و سیل چې براغه د اوبو زیات شو دغه نمای کېما به اوبو کې اتلا نور خلک پیاده تلل دسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو بيخي زیات شو خلک بال تطلب پورې وتل ډېر مشکلات زمنګ اوس الحمدلله زمنګ مشکلات چې دغه پل یو څوخ کېږي چې دغه شې ده شاید یو لاس ورځ نور مخونی سي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره موږ ډېر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دا غراز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلی او بل وسیدونکي خیر محمد راته وویل
دا پل څه کله نړیدلای دا دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دي. آتا افراد او اشخاص هم چې دلته دي حیوانات دا ډیر په مشکلاتو دي. نیم په سین ته ورولې دل نیم یو رقم بل رقم په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډیر مهم ده او اساسي بنیادی باید صدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل وسیدونکی نور محمد هم دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدته خیلی زیات تین خراب بود، خدا خیر
ډیره وخت را هیڅ دغه پل خراب وو. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره خپل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوي رسولای. د سختو ستونزو سره مخ وو. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغولو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 60 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کاله وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی و او 8 کاله وړاندې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتوی په وسیله تګ راتګ کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.